رنگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی زنه سرانه یوسوزیم. تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري یو شمیر افغان سیاسي او جهادي مشرانو د وسوالو طالبانو سره د افغان حکومت د لسروزینی اوربند د مدیریت په اړه اندېښنه ښولي، او د افغانستان ولسمشر د هلمند د سولې ولسي حرکت غړو سره په ملاقات کې ویلي دي چې د تیار دی د اوربند موده یو کال وغځوي. درنو اوریدونکو، په دې حق رپورټونه د خبرونو نه رسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي،
او دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو سره د یو کال د اوربند منلو ته چمتووالی څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر په مشرۍ یو هیئت په رسمي سفر پاکستان ته تللی دی، او د چین جمهور رئیس وایي هیله لري چې د امریکا او د شمالي کوریا به د مشرانو هغه موافقه عملي کړي چې په سنگاپور کې پرې د دغه دواړو ملکونو مشرانو روغه جوړه کړې وه. او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ویلي دي که طالبان منی افغان حکومت په بشپړه توګه تیار دی چې د دې ډلې سره اعلان شوی اوربند د یو کال دپاره وغځوي. جمهور رئیس اشرف غنی چې د هلمند ولایت د سولې د کاروان د غړو سره لیدلو ته تللی و، د سولې مذاکراتو ته خپل آمادګي څرګنده کړې ده، او ویلي دي چې د افغانستان په هر ځای کې چې طالبان وغواړي ورسره د سولې خبرو ته تیار دی. د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر په مشرۍ یو الوتباهیت پرون اسلام آباد ته رسیدلی. په دغه هیئت کې د داخله چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس هم شامل دی. د افغانستان مقامات او امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د مشرانو سره کتلي. دغه مقامات ویلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اختلافونو او د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د کامیاب اوربند په باب مذاکره کړې دي. د افغانستان په مطبوعاتو کې راغلي دي چې د ښاغلي اتمر په مشرۍ د غایت نیت لري چې د پاکستاني مقاماتونه غواړي چې طالبان په دې قانع کړي چې د اوربند وخت اوږد کاندي. د چین جمهور رئیس شي جیپنګ ویلي دي د هیله لري چې امریکا او شمالي کوریا به هغه موافقه عملي کړي چې د دغو دواړو ملکونو مشرانو پرې د سنگاپور په عالي تاریخي غونډه کې روغه جوړه کړې وه. د چین د جمهور رئیس له قوله ویل شوي دي چې هغه دغه عالي غونډه د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي مسایلو د سیاسي حل لپاره یو مهم ګام بللی دی. امریکا د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د شورا نه وتلې ده، او هغه د سیاسي تعصب یو مرکز بللی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې دغه شورا چې په دغه شورا کې د وینزویلا، کیوبا، چین او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په شان ملکونه غړیتوب لري، چې هلته په دغو ملکونو کې د بشر د حقوقونو سرغړونې روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په شورا له دې کبله هم اعتراضونه کړي دي چې د اسرائیلو په مقابل کې د تعصب نه ډک دریځ غوره کړی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نتاق په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې عمومي منشي دا ډېره غوره ګڼي چې امریکا دې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په شورا کې پاتې شي. د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې هم د امریکا نه غوښتې دي چې په خپلې دغې فیصلې له سره غور وکړي. د مهاجرو د چارو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي تیر کال په نړۍ کې 8.5 میلیونه خلک د جنګ، تشدد او نورو ظلمونو له کبله د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي پرون د سې شنبې په ورځ په جنیو کې خبر لاندې وویل دغه شمار په 2018 او 2018 کال نه 3 میلیونه زیات دی. د ویل تیر کال د 14 میلیونه زیات خلک په نړۍ کې د روانو بحرانونو او د هغو بحرانونو له امله بې ځایه شوي دي چې حل نه لري. ګراندي وایي د مهاجرو په دریو کې دوه برخې د افغانستان، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت دي. دغه ادارې ته معلومه شوې ده چې د نړۍ د ټولو مهاجرو 50% بې وزلو یا د هغو ملکونو نه دي چې خلک متوسط عاید لري. د سعودي عربستان په ملاتړ د یمن حکومتي قواو پرون د اوسي یاغیانو تر لاس لاندې د حدیدې په ښار کې د هوایي میدان سخت حمله کړې ده. عیني شاهدان وایي په دې تهاجمي برید کې د ځمکې او هوا نه د هوایي میدان په محوطه کې د یاغیانو په سنګرونو سخت ګوزارونه شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي قواو د تیر هفتې راهیسې په اوسي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي ځکه هوایي او ځمکنۍ عملیات شروع کړي دي چې دوه هفتې کېږي د حدیدې ښار یې نیولی دی. حدیده دغه بحري بندر د یمن د اقتصاد اساسي لار ده.
خبرونه مو واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته یو شمیر افغان سیاسي او جهادي مشرانو د وسوالو طالبانو سره د افغان حکومت د لسروزنی اوربند د مدیریت په اړه اندېښنه ښولې او په دې برخه کې خپل وړاندیزونه او سپارښتنې د ولسمشر غنی سره شریک کړي دي. په موکړې د ممتاز بهیر
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ له یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې او اوربند په اړه په ارګ کې مشورتي ناسته وکړه. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی خبریالانو ته وویل چې په دې ناسته کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار، د اسلامي دعوت ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف، د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی، د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق، محمد یونس قانونی او د افغان دولت یو شمیر لوړ پوړو چارواکو ګډون درلود. ښاغلی مرتضوی وویل چې ټولو سیاسي او جهادي مشرانو له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت له اوربند او د سولې له پلانونو څخه هر اړخیز ملاتړ وکړ، خو د اوربند مدیریت د سرنګوالي په اړه یې اندېښنې وښودلې او په دې برخه کې له ولسمشر غني سره خپل سپارښتنې او وړاندیزونه شریک کړي. تقویل هغه اندېښنې چې د یو شمیر شخصیتونو لخوا مطرح شوې د اوربند د دورې د مدیریت په اړه پکې ټینګار وشو. په دغه لسو ورځو کې چې اعلان شوی څه ډول په ښارونو کې د اوربند موضوع مدیریت شي، تر څو له دې فرصت څخه دښمنان د افغانستان د اخلال او یا کوم بل مقصد لپاره ترې استفاده
ونکړي.
افغان حکومت د روژې په میاشت کې له وسلوالو طالبانو سره نه ورځنی اوربند اعلان کړ چې په ځواب کې وسلوالو طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند وکړ. د دواړو خواوو دغه اقدامات د افغان وسلوالو ځواکونو، طالب جنګیالیو او د عامو خلکو له بېساري هرکلی سره مخ شول. د افغانستان حکومت د اوربند دغه موده لسو نورو ورځو ته هم وغځوله، خو وسلوالو طالبانو له درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم خپل بریدونه له سره پیل کړل او تر اوسه یې د افغان حکومت یو اړخیز اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال هیله ښوده چې د وسلوالو طالبانو لخوا به هم د اوربند دا موده وغځول شي. له شک پرته هغوی به هم له سره اوربند غور وکړي، ځکه چې د جګړې دوام د افغانستان د خلکو د احساساتو پر وړاندې ودرېدل دي، د افغانستان د عالمانو د فتوا پر وړاندې ودرېدل دي، او زه ډاډه یم چې طالبان به هم په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي او په خپله طالبانو هم د سولې خوند څکلی دی. ښاغلی مرتضوی وویل له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې او اوربند په اړه د مشورو د لړۍ به دوام ومومي او په اړه به یې ولسمشر غني د ټولنې له ټولو قشرونو لکه سیاسي ګوندونو، رسنیو او مدني ټولنې سره سلا مشورې وکړي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال د اختر په دویمه او درېمه ورځ په ننګرهار ولایت کې خونړیو بریدونو ته په اشاره وویل چې له وسلوالو طالبانو سره اوربند کورني او بهراني مخالفین لري او هڅه کوي چې دا پروسه اخلال کړي. ښاغلی مرتضوی ډاډ څرګند کړ چې له دغه ګواښونو سره به افغان دولت او خلک له سورزنۍ اوربند په سمه توګه مدیریت کړي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د اوربند د سم مدیریت لپاره د یو ځانګړي میکانیزم پر جوړولو ټینګار کوي. د افغان پوځ پخوانی جنرال یوسف امین امریکا غږ آشنا ته وویل که څه هم د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو په خپل منځ کې د اوربند اصول رعایت کړل او پر یو بل باندې بریدونه ونه کړل، خو دواړو خواوو له اوربند څخه د څارنې او مدیریت لپاره منظم پلان نه درلود.
یو میکانیزم باید ورته جوړ شي چې هغه میکانیزم د پلیسا د افغانستان خلک مطمئن اوسي چې دا اوربند نه څوک تخلف نه کوي او که تخلف شروع کړلو د دې په مقابل کې به بیا سزا څه وي، یعنې څه تدابیر به ورته نیولی کېږي، نو دغه مسله واقعا د تشویش وړ دی.
ښاغلی امین زیاته کړه چې افغان حکومت ځکه له وسلوالو طالبانو سره د اوربن موده نورو لسو ورځو ته غځولې تر سولې دغه ډلې سره مثبتې اړیکې ټینګې کړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې د خبرو د پیل لپاره کار واخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
ولسمشر غنی د هلمند د سولې ولسی حرکت غړو سره په ملاقات کې ویل دي چې تیار دی د اوربند موده د یو کال پورې وغځوي.
د افغانستان ولسمشری مانی وای چې د هیواد سیاسي مشرانو او جهادي رهبرانو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن په یو مشورتي ناسته کې له طالبانو سره د اوربند او د سولې په اړه د افغان حکومت د دریځ ملاتړ وکړ او په دې اړه یې له ولسمشر سره خپل وړاندیزونه او اندېښنې هم شریکې کړې.
ځینو شخصیتونو چې خپلې اندېښنې مطرح کړې د اوربند مودې پر مهال د مدیریت په اړه ټینګار و، او دا چې په غلسو ورځو کې چې اعلان شوې څنګه په ښارونو کې د اوربند موضوع مدیریت شي او له دې فرصت څخه د افغانستان دښمنان د اخلال او نورو موخو لپاره ګټه پورته نه کړي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د اختر تر درېمې وروسته اوربند پای ته ورساوه، خو افغان حکومت د نور لس ورځو لپاره د اوربند د دوام اعلان وکړ. د ملي دفاع وزارت وایي چې زیات شمېر هغه طالب وسلوال چې ښارونو ته راغلي ول بیرته د جګړې ډګر ته نه دي ګرځېدلي. د ملي دفاع وزارت په خبره کابل ته له 2400 راغلي طالبانو څخه نیمایي طالبانو خپل عادي ژوند پیل کړی.
ټول وضعیت د مونږ تر مدیریت لاندې دی او هغه کسان چې راغلي دي د طالبانو له جملې څخه دلته پاتې شوي دي. دوی په ملکی ژوند کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي او د کمیسیون د صلح په نږدې آینده کې دوی راجستر کوي او دوی خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي.
بلخوا د سولې علي شورا وایي چې د اوربند پر مهال د دوی ولایتي مسولین د وسلوالو طالبانو د ډلې له غړو سره چې ښارونو ته راغلي ول د سولې اړوند بحثونه کړي.
امیدواریان ډېر سوې ده د هغوی په بحثونو کې، او موږ هیله من یو چې زر تر زره حد اقل د اوربند تمدید شي د طالبانو لخوا، ځکه چې هغوی نظامیان هم غواړي تمدید شي اوربند او سوله راشي افغانستان ته.
خود نظامی چارو شنونکو په دې اندی چې په شهرونو کې د وسلوالو طالبانو د پاتسو غړو هویت باید تثبیت شي او په جدي ډول وڅارل شي.
یا دوی د جګړې نه لاس اخیسته ده یا ممکن ډیر خطرناک واقعي شي. نو په دې خاطر که دوی په دې باندې پوسوي چې دوی پاتې دي او وتلې نه دي او غیر مسلح دي او هلته ارتباطات نه لري، دا د دې کشفي وظیفه ده چې د دوی هویت کاملا تشخیص کړه، کاملا ده که ونه که سخت خطرناک واقع کیږي.
د کوچني اختر په لومړۍ درې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو د اوربند پر مهال د وسلوالو طالبانو د ډلې زیات شمېر غړي د کابل په ګډون یو شمېر نورو ښارونو ته ننوتل، چې د ملي دفاع وزارت په خبره یو شمېر یې د جګړې د سنگرونو پر ځای عادي ژوند ته ګرځېدلي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
افغان پوزیان وای چې په پام کې ده د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان د جنگ او سولې په اړه یو غونډه جوړ شي. د ملي اردو لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی د امریکا غک د پښتو څنګه مسولې خاصتي سعادت لامې سره په یو ځانګړې مرکې کې ویلي چې افغان عالمانو د طالبانو نه د جهاد مشروعیت اخیسته او جګړې ناروا بللې ده. پام وکړئ دې مرکې ته.
د وروسته یو دوه وو خونړې بریدونو مسولیت داعش په غاړه واخیست چې په جلال آباد کې وشوي. داعش ستاسو په نظر په افغانستان کې څومره لوی خطر دی او د نړیوال ټولنې نه په دې برخه کې تاسو د څه ډول مرستو غوښتنه وکړه؟
په افغانستان کې داعش په دوو نقطه کې تمرکز لري. په شرق څونکې په ننګرهار خواستن، د جنوب ننګرهار کې، او د شمال په افغانستان د جوزجان په ولایت کې درزاب ولسوالۍ کې. البته په درزاب ولسوالۍ کې ډېر اقلیت محدود دی، د دوی مشر په دې قاری حکمت په نوم هغه وژل شوی دی، دوی ضعیف شوی دی، پراګنده شوی دی، دومره توانمندي نه لري. د 2014 چې په ننګرهار سو د مونږ افغانستان ملت او تور نړۍ ته معلوم شو چې په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، طالبان یو چتر دی د نور ترستان سر. درې برخه د ترستان کسان چې خرابکاری وکړ په افغانستان، یو هغه دغه د بینالمللي ترستان دی کې داعش القاعده دی، منطقوي ترستان دی کې پاکستاني لشکري طیبه و جیش محمد چې په افغانستان خرابکاري کوي، ورانکاري کوي. من غوښنه چې په اول قدم کې افغانستان ته سل راوسی او د اک مزال چې په خارج به هر نه دی ومن وطن دی په فشار راوسی چې ترو مدوی متقین سي سره ته غاله کړي او په افغانستان سره ثبات تمسي.
جمهور رئیس غنی د پاکستانی طالبانو د مشر مولوی فضل الله د وجل کېدو یو نتیجه دا بولی چې وای دا د افغان استخباراتو د حڅو او زیار نتیجه و. په دې وروسته کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تماس ګروپونه هم جوړ شوي دي. دا ګروپونه څومره اغیزمن دي او د پاکستان نه د صادقانه همکاري څومره تمه کېدای شي جنرال صاحب؟
آخرین جلسه چې په تیره سه‌شنبه په کابل وسو لوی دستی د پاکستان جناس باجوا خپل امنیتي تیم سره چې کابل ته راغلی و په شمول دی او معاون دی وزارت خارجه ډېر واضح بحثونه هلته وسو. موږ په نظامي برخورد روابط لرو په یو ستاره جنرال او دوه ستاره هم دغه تلاش وایي چې د امانګي مرکزونه جوړ شي په تورخمه په سپین بورډه کې جوړ شي او پوس دغه نمایندگان دی په هر مملکت کې د افغانستان د وزارت دفاع هم د پاکستان وزارت دفاع نه نمایندګي په د مرکز دی هر ولایت کې په هر مملکت کې دغه هم په اسلام آباد هم په کابل د هر مملکت نماینده په خپل سفارت کې که مشکلات پیدا کی دغه د حساب مشکلاتونه تل هر کېږي همغږي پیدا کیږي ان شاء الله یو خروابط دغه سوی دی پرانګدار شوی دی یعنی یو خزی ری دی زد مطمئن و امیدوارم چه دا نتیجه ورکه انشاءالله مناسبات خیلی سل سپات به افغانستان که سه کال دیر مهم کال دی مونگتا راتلیسی.
یو مهم مسئله چه نریوال هم پرتا اشاره کوی پا پوزی زواکونو که ده فساد شتون دی اصلاحاتو تا تاسو چوم را لومری توب ورکوی؟
خب اصلاحات که یو دقا دی اردوی ملی پینکشاف که در نقشه را یا پلان چهار ساله چی در قصوی رئیس جمهور لخوان منظور شویده نونگ در دوام کال در شرکی در دو کال تر شوید در دریم کال که روانی در دیگه که در اساسی برخونه دیده مهم اگر در برخونه دیو مبارزه علیه فساد و شفافیت دیچی باقی باندیگه او ریفرم دی اصلاحات به اردوی ملی که دی قانون ذاتی افسران دغه خانه تغییر کړ نوې قانون اساسی افسران منظور شو رئیس جمهور دی او تقنی فرمان په حساب هغه منظور کړی دی دغه روان برجیان دی هغه منصبداران چې تاور می تشکیلاتی او جنرال دی وغه تقاوت ته دغه سویدی اوس دغه جوان نسل اردو ته راضی دی رهبری په سطح قرار نیسی او اردو دی او خو پرمختیا او نوې نسل په رهبری او مدیریت درشل کې ان شاء الله امیدوارم چې موږ اردو یو موافق اردو او متخصص په اکاډمی اردو د منطقي په سطح باید غسی انکشاف پیدا کړي او حضور ولري او اساسي برخه د مبارزه با فساد دی چې په هر ساحه کې د شفافیت کمیټه جوړ شوې ده کمیټه په خو توګه پرمختګ کړي کارونه سم دی د سطح د وزارت دفاع ستر درسي په هر قول اردو ته لیوا پورې او کندک پورې ده شفافیت کمیټه فعال دی قضایا چې دغه منفی مظاهر چې پیدا کیږي بغه سلکیږي حقوقي به کسان ته ورکړي قضایا ان شاء الله یو پرمختګ روان دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ولسمشر ترامپ وایي چې د کډوالو په مقابل کې زغم نشته. د ولسمشر ترامپ د تګلارې په اساس د امریکا او مکسیکو په سرحد کې لږ تر لږه 2000 ماشومان د خپلو کورنیو نه جلا شوي دي. د دې خبر نور تفصیل د خپل همکار نسیم ستانزي ناخلو.
یو وخت دا کار ډیر کم پیښیده چې بی اسناد او کوچني ماشومان له خپلو میندو او پلرونو نه جلا کړی شي، خو اوس ورځنی خبره ده. هغوی سرحد ته نږدې د کډوالو په توقیف خانو کې تر هغه وخت پورې ساتل کیږي چې د کډوالۍ قانوني اجراءات روان وي. دا هغه ماشومان دي چې له خپلو کورنیو نه جلا شوي دي. یو شپږ کلن ماشوم د زړه او انګولا په ترڅ کې وایي زه مې ترور ته ورځم، بل وایي پلاره پلاره. د ولسمشر ټرمپ ادارې د پناه غوښتونکو لپاره په سرحد کې شرایط سخت کړي دي، خو عکس العمل یې هم راپارولی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل حکومت د کډوالۍ د پالیسۍ په ټینګه ملاتړ وکړ. هغه د دې اوسنیو ستونزو پړه پر ډیموکراتانو ور واچوله.
زبه په صداقت سپینه خبره وکړه مهاجرات او نور ټول ستونزو ملامتیا پر حقوقي ورلویږي ځکه چې هاته د مذاکراتو نیست ناراضي زه دا په ډیر قوت او صراحت سره وایم چې دیموکراتان ملامتي دا ځندونه او تعطیل د حقوقي کار دی
ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ دا هم ویل چې امریکا نه د کډوالو کمپ دی او نه د کډوالو د ساتنې ځای او نه به وي
The United States will not be a migrant camp.
د ولسمشر ټرمپ د ادارې نور جیک پولی چارواکي وایي چې دوی یوازي او یوازي د هغو قانوني خلاګانو د بندولو چاره کوي چې دلته موجود دي مثلا تیرو حکومتونو د هغو کډوالو سره ډیر رعایت کاوه چې ماشومان به ورسره ول د متحدو ایالاتو د عدلي وزیر جف سیشنز وایي لدینا ناوړه ګټه اخیستل پیل شوي دي هغه میندې او پلرونه چې له ماشومانو سره له سرحد نه راوختل شمیر یې 14,000 ته رسېده خو په څلورو کلونو کې شمیر 15,000 ته ورسېده 15 چنده زیات شو
This cannot continue.
مون خلک دې ته نشو هڅولای او نه به دې ته تشویق ورچې خپل ماشومان او نور ماشومان له ځانه سره په غیر قانوني توګه د دې لپاره راولي چې دلته به پناه ورکړ شي
جمهور خوا سناتور بن ساسی د کډوالۍ پالیسی په اخلاقي لحاظ ناوړه او ماشومان ته زیانمنه وبلله هغه ویل امریکایان تر دې ډیر ښه خلک دي
What we're doing is a nation.
موږ کوم کارونه کوو نو د یو ملت په حیث هغه ماشومان او د هغوی میند او پلرونو ته زخت ډیر تاوان ورړو په داس حال کې چې هغوی د خپلې دعوا لپاره انتظار کوي دا کار په بشپړه توګه غیر ضروری دی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق یا یونیسف په هغه ډلې کې شامل شوی دی چې د امریکا د مهاجرت په پالیسۍ باندې انتقادونه کوي ماشومان د خپل کورنیو نه جدا کول غیر قانوني دي دغه خبرې یونیسف کړې دي په موکړې د لیسا شلاین رپورت ته چې زامن محمدی درته لولي
د یونیسف اجرایه رئیس هانریتا فور د ماشومانو دغه وضع زلبګنون کې یاد کړی دی اکثر واړه ماشومان دي له هغه میندو پلرون نه جدا کړی دي چې غوښتل په امریکا کې محفوظ وي د یونیسف نتاقه کریستوف بولرا کنه وایي بل دي چې د دوی د مهاجرت موقع په نظر کې ونیول شي ماشومان ماشومان دي دوی د دې حق لري چې وژغورل شي او باید د خپل کورانه وسره وي بولرا خپل خبره ته دوام ورکوي او وایي
Detention and family separation are traumatic experiences that can leave children more vulnerable to exploitation and abuse and can create toxic stress, which, as multiple studies have shown, can impact children's long-term
توقیف کېدل او له کورنۍ نه جدا کېدل تکان ورکوونکې تجربه ده ماشومان استثمار کولو غلط ګټه اخستلو ته تیروي او زیاتې څېړنې ښایي چې د داسې فشارونو سره مخامخ کیږي چې د اوږدې مودې په پرمختګ باندې تاثیر کوي د امریکا لوی څارنوال جف سیشن د اپریل په میاشت کې د نه زغم پالیسۍ اعلان کړه چې وایي هغه ماشومان او پلرونه او میندې په غیر قانوني توګه امریکا ته داخل شوي وي د یو بل نه جدا شوي دي د دې علت دا ده چې لویان لږ تر لږه په موقتي توګه توقیف کیږي په داسې حال کې چې اوسنی قانون وایي ماشومان دې په داسې ځای کې وساتل شي چې ډیر کم محدودیت ورباندې وي بولی راکن وای شواهد خی چې ماشومان له خپل کورنۍ ونه جدا کوي او توقف کوي چې دا په دوی باندې په جنسي او رواني لحاظ تاثیر کوي بولی راک بیا وای
ریسرچ شو دات چیلډرن هو هاف نوت سین ا پیرنټ فور 1 مانث افټر د پیرنټس اریسټ experience more frequent changes in sleeping habits anger and withdrawing from family compared to children who have seen their parents with
children خه د هغه ماشومان په مقایسه چې د توقيف کېدو نه ورسته دی وی مشه په موده کې پلار او مور لیدلی وي د هغه ماشومان چې توقيف کېدو نه ورسته مور او پلار په یو مشه کې نه وی لیدلی د خوب عادت کې بدلون راځي او په قهر کې د یونیسف اجرائیه رئیس د امریکا د حکومت د هغو سخاوتمندانه اقداماتو یادونه وکړه چې د ماشوم مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو په سوریه، جنوبي سودان، سومالی، هیتی او د نورو هیوادونو سره د ستونزو په وخت کې مرسته کوي. دا د اوسني حکومت نه غوښتنه کوي دې ته ورته کار د هغو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو ماشومانو لپاره وکړي چې د دوی په هیواد کې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت د جنوبی کوریا سره خپل پوځي تمرینونه په رسمي ډول وځنډول. پام وکړئ دې رپورټ ته.
پنټاګون د جمهور رئیس ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په لیدنه کې د شوې هوکړو وروسته د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول د هغو تمرینونو د ځنډولو اعلان وکړ چې د اګست میاشتې لپاره پلان شوي وو. د پنټاګون یوې ویاندې ویلي دا پوځي تمرینونه ځنډول شوي او له سویلي کوریا سره نور پوځي تمرینونه هم نه دي پلان شوي. اخوا د سویلي کوریا پوځي چارواکي تیر اونۍ د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون د هوکړې د پلي کېدو لپاره د هڅو خبر ورکوي.
اوس مهال د دواړو کوریاګانو او شمالي کوریا او متحده ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. سهیلي کوریا او متحده ایالات دا پریکړه ځکه وکړه چې زموږ په اند دا کار به له رامنځته شوي هوکړې سره مرسته وکړي.
اخوا د شمالي کوریا رهبر به نن او سبا چین ته په خپل سفر کې د یاد هیواد له مشرانو سره د کوریا وچې د امنیت په برخه کې د چین د ونډې او د چین او شمالي کوریا د اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړي.
د شمالي کوریا مشر به د جون له 19 نه تر 20 پورې په چین کې وي. هیله من یو چې دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لامل شي او پر مهمو موضوعاتو او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو پر زیاتېدو سربیره به په سیمه کې سوله او ثبات راولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. ګورو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورت ورکړی هغه خلکو شمیر تیر کال 8.15 میلیون تر رسیدلی و چې جنګونو تعقیبولو او عمومي تاوتریخوالي کور کلو پرېښودلو ته مجبوره کړي وو. پام وکړئ دې رپورټ ته چې لیس اشلاین رالېږلی زامن محمد درته وړاندې کوي.
د بېزاشبو خلکو شمیر چې تیر کال په زور خپل کورو کلي پرېښودلو ته مجبور کړی شوی وو د 2014 کال نه تقریبا 3 میلیونه زیات و او دا په یو کال کې ډېر زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې راپورټ ورکړی دی په دغه ستونزه کې تقریبا 200,000 روهنګیا مهاجر شامل دي چې په میانمار کې له تاوتریخوالي نه ځانونه سیبته کړي دي او بنګلادیش ته مهاجر شوي دي. په جنوبي سودان د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې جګړې پراخه شوي دي او همدغه راز په وینزویلا کې شرایط ورځ په ورځ خرابیږي. د دغو جنجالونو په سبب د ویزا شوو کسانو شمیر زیات شوی دی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګرانډي وای د نړۍ 85% مهاجر په نسمنو او پرمختلونکو ملکونو کې دي چې د خپلو خلکو لپاره مبارزه کوي. ګرانډي خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
It should be an element dispelling the perception, the notion that is so prevailing in many countries that the refugee crisis, singular, is a crisis of the rich world. It is not. It continues to be a crisis mostly of the poor world. So people from poor countries moving to poor countries or staying within their country but as displaced.
دا باید د هغه مفهوم یوه برخه وي چې په ډېرو هیوادونو کې د مهاجرو ستونزه د شتمنې نړۍ ستونزه بولي، مګر داسې نه ده. دا اکثره د نسمنې نړۍ ستونزه ده، ځکه خلک له نسمنو هیوادونو نه نسمنو هیوادونو ته ځي یا په خپل هیواد کې د بېځای کېدو په وخت کې پاتې کیږي. ارقام ښایي د نړۍ د ټولو مهاجرو د څه باندې له 2/3 له 5 هیوادونو نه راغلي دي. د لیست په سر کې سوریه ده، ورپسې افغانستان راځي، بیا جنوبي سودان، میانمار او سومالیا ده. رپورټونه وایي لبنان د خپل نفوس په مقایسه د ګڼ شمیر مهاجرو کوربه دی، مګر ترکیه په 4 پرلپسې کلونو کې ګڼ شمیر مهاجرو ته پناه ورکړې ده. شمیر یې 3.5 میلیونو ته رسیږي چې اکثر د سوریې مهاجر دي. یو این ایچ سی آر څرګنده کړه په هغو هیوادونو کې تیر کال د مهاجرو شمیر 40% کم شوی چې غوښتل یې د بیا میشته کېدو لپاره ومني. دغه ادارې ته معلومات شوي دي چې 1.5 میلیونه سیاسي پناه غوښتونکي په امریکا، آلمان، ایټالیا او ترکیه کې.
ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه زموږ د سهارنۍ خبرې خپرونې دویمه برخه مو اورېده. موږ ستاسو نه اجازه غواړو په دې هیله چې د دری برخې خپرونه اوریدل به نه پاتې کوئ. د خدای په امان.